پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کندک زوروره موټر بم چاودنه شوې. چارواکو ویلي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوې. په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: په غزنی کې د نن سهار موټر بم برید په نتیجه کې 13 افغان پوځیان وژل شوي دي. په زابل کې هم د ولایتي شورا پر رئیس عطاجان حق بیان باندې موټر بم برید شوی دی. او له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه: په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم برید او ورپسې ډزو کې 13 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان پوځیان دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عامه نظم د ساتنې په کنډک باندې برید شوی، خو جمعزاده ویلي چې دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډک و. د غزنی د روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه وویل: د غزنی چارواکو ویلي و سهار شاوخوا 8 بجې په پوځي کنډک باندې د حامویز غرګاړي په وسیله برید شوی او ورپسې ډزې پیل شوي. چا تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم خپور شي. د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان په موټرو باندې بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دقیق ارقام چې موږ ثبت کړی دا 23 کسان دي. په دا 23 کسانو کې یو کس شهید او نور ټول زخمیان دي. په دې کې ملکی کسان اکثریت دي، ځکه زنان هم پکې شامل دي، ماشومان هم شامل دي او نظامي کسان هم پکې شامل دي.
د سیال په خبره عطاجان حق بیان له کوره دندې ته په لارو چې ټونس ډوله موټر ور باندې چاودنه کړي. تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه وار مخکې هم په عطاجان حق بیان باندې بمی بریدونه او د سړک غاړې د ماین چاودنې شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له روسیې څخه جرمني ته د نارت سټریم 2 په نوم د نل لیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دغه نل لیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت سټریم 2 کمپنۍ پرون وویل د سمندر لاندې د نل لیکې د ښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو ویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیلېږي. د دې نل لیکې د جوړولو کار د 2019 کال په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کرونا چارو وزارت پرون تاس خبري اژانس ته ویلي قانون نافذونکو د قرنطین د مقرراتو د نه رعایت په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کرونا ویروس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کېږي. روسیه په نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره 5م هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په اروپا کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 اوښتی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو 8 میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 15 وادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوي چې د ورتیرې میاشتې 2 برابره دي. په دې هېواد کې د ورځني په متوسط ډول نږدې 1.5 زره تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,16,000 تنه مړه شوي دي. او د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشري سبا د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول د 2 غړو هیوادونو او څارونکو مشران ګډون ولري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دغه تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکي غړیتوب لري. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې موټر بم چاودنه شوې. روغتیایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه پکې وژل شوي. د تاوتریخوالي دا پېښې داسې مهال کېږي چې ګڼو اسلامي هیوادونو دغلته جګړه ناروا بللې.
په خپلو اعلامیو، په خپلو کومې بیانیستي په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی ده، جګړه ناروا بولي.
تخار کې خلک د خپل سر وسلوالو له فعالیته په تنګ شوي.
خلګونه باجون اخیستل کېږي. دا خلک خپل هغه کار، غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمېر له 4 لکه واوښت. دویمه نیمایي د ښځو لپاره پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار زوروره موټر بم چاودنه وشوه. وروستي راپورونه وایي چې د برید هدف هم هلته د افغان کمانډویانو یو مرکز و چې لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوي. د معلوماتو لپاره په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر را سره دی. تاثیر صاحب، ستړي مشئ، د برید د تلفاتو تازه جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه د دین صاحب. زه همدا اوس څو شېبې وړاندې د برید له ځای څخه د غزني مرکز ته بېرته راغلم. هلته چې مې ولیدو دغه عمومي ټانګ چې برید بند صاحب پکې سوی و، دا د ملي اردو د کمانډویانو یو کنډکټ دې ته نیوتی و او په مابین کې چاودنه کړې ده. هلته چې کله ما په غزني کې د درېمې پلې لیوا د مرستیال او تر څنګ یې د غزني له کمانډان او د دې تر څنګ د غزني ولایت لویان سره خبرې وکړې چې وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه د ازادي راډیو اورېدونکو سره د ازادي راډیو سره شریکي. هغې له جزئیاتو ورکولو څخه 300 ډالرو ډډه کوله. دوی ویل چې موږ تلفات لرو خو کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه پورې. خو کله چې بیا ما په اړه دی کې د ټلیفون له لارې د غزنی د ملکي شپخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره اړیکه ونیوله. هغه راته وویل چې تر اوسه پورې ملکي شپخانې ته د 150 ملي اردو د کمانډو د سرتیرو مړي ورول شوي دي او د دې تر څنګ د دې خبره چې 400 نور ټپیان دي. په دې اړه چې ما خبرې ورسره وکړې چې په ټپیانو کې د ټپیانو وضعیت څنګه ده، دوی وویل چې هغه ځینې د اندېښنې وړ دي او ځینې سرتري ټپیان شوي دي. هلته چې کله بېرته ما د ملي اردو د دغه کنډک له ځینو امنیتي سرتیرو سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې نه، په ټپیانو شمېر تر ډېر زیات دی. د دوی په خبره چې دغه شمېر تر ډېر څو نفرم زیات دی. دغه چاودنه سهار لسکم 8 بجې د غزنی مرکز د درېمې امنیتي اوزې اړوند د قلایجوز په سیمه کې د ملي اردو د یو کمانډایانو یو کنډکټ په دغه باندې شوې ده. نو تر اوسه پورې وروستي جزئیات چې دي وژل شوي دي او 40 نفره ټپیان دي.
او تاثیر صاحب، تاسو وویل چې د چاودنې ځای ته هم تللي وي. لږ زره دا د چاودنې ځای کې اورېدونکو ته انځور کوي څه رقم سیمه ده، شاوخوا یې د ملکیانو کورونه هم شته او که نه، او څه وایي چارواکي څنګه دغه ټانګ دننه مرکز ته ورغلی؟
دا سیمه تقریبا د غزنی مرکز د غزنی مرکز شهر څخه تقریبا شاوخوا 12 کیلومتر لري د دې ولسوالۍ په پرفنسره دا دشته ده غرنی سیمه ده دلته د اما یا د ولسي اوسیدونکو له کورنو څخه دغه پیښه لري سوې ده دلته هیڅ اوسیدونکي وجود نه لري د سړک پر غاړي یو کنډکټ په دې کې سوی ده عموما کله چې ما مخکې خبرې له چارواکو سره سوي دي چې څه ډول دغه څنګ ننوتی ده او هلته مثلا انفجار کړی ده دوی هر وخت دغه بهلتي چې دغه څنګ په کراول کې چاودنه کړې ده او دا په کراول کې سوي پای ټکس چې زه د پیښې ځای ته لاړم که څه موږ د نن نو ورته شو له مونږ سره سیرو خو داسې ښکاري کېږي چې دا چاودنه په کراول کې نه وسوي بلکې دا په دننه سوي ده دا سیمه له ښار لري ده او
دا سیراپور نه هم متاثر شوی چې د 14 ورسته دازې هم شوې دي یعنی داسې شواهد وو چې نور وسلوال هم وو او کنا یوازې هم د ځانمرګې برید وو چې د موټر په وسیله شوې ده
البته چې کله ما چې دا وکړو نو شاید د دلته د امن نظم ساتنې یو بل کندکی په څنګ باندې تروت ده د هغه کنډک ساتونکو ډزې کړې وې او یا هم د دغه کنډک چې کوم نور ساتونکي مو دا ژوندي چې پاتې شوي دي هغوی ډزې کړې وې دلته جنګ موږ نه اوسوی دا دښته ده او د جنګ داسې خاص نښې نشانې نه ښکاره کېږي
بله ډېره مننه تاثیر صاحب ځان سره پام کوئ کور مو ودان اورېدونکو وام اورېدل چې په غزنی کې د افغان کمانډویانو پر یو مرکز موټر بم برید شوی چې لکتر لګا درستنه کمانډویان پکې وژل شوی او څلر وشنور ټپیان دي د غزنی روغتیایي سرچینو او د غراز د ولایت مقام تایید کړی چې دغه مرجوب له نن سهار د و هموی موټر په وسیله چې چاودلې دی د افغان ځواکونو ته دغه مرګ جوبله اوخته دغه تاریخوار داسې مهال روان دی چې غنو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې د افغانستان حکومت وايي غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې دغه جګړه ناروا بللې ده پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسیده د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وغندي په دې اړه پام وکړي د صالح محمد صالح راپور ته
د افغانستان حکومت وایي غنو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغه هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپل اعلامیو په خپل کوم بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو له لورې په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی دی دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وې نور اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت چیرې کړی او یو د خپل نظر په دې حقه څرګند کړی دی
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرنس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرنس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرنس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابله لپاره تر ټولو خلاره د عددی اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنی وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندې زالو په لټه دي په دې کې د اسلامي همکاري سازمان مهم رول لوبولې شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کی تاو تریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګه وکړي
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه
د ماليزيا د اسلامي والي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې پابنسن کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې و. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه پابنسن کې روانه جګړه ناروا و بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ناامنۍ او تاوتریخوالو ورهاخوا په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤوله وسلوالو له خپل سرو کړنو شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک ورته شکایتونه لري چې په اړه یې د اجمل آریان راپور اورو.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دغه خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلاح شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با سفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د خپلو سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم ډیوې نادر ته غوږ کیږو چې د ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي کندهار کې د انارو د حاصلاتو له زیاتېدو سره امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د انارو جوس او د انارو د صابون صادرات ډېر شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر وایي روان لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د انارو د جوس محصولات څه د پاسه لس ټن او همداشان د انارو صابون تولیدات نږدې اتو ټنو ته رسیږي. د ښاغلي دبیر په وینا په همدې موده کې د انارو جوس صابون تر څنګ د یادې میوې شپږ سوه ټنه دانې هم چې روغتیایي او د سینګار محصولاتو کې کارول کېږي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي. نوموړی زیاتوي اوس مهال کندهار کې د انارو جوس او د صابون تولیداتو کارخانو ډېرېدو سره دغلته لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د کندهار انارو ښه بازار موندلی او د وزارت رهبرۍ کار کوي تر څو دا پروسه لا وغځوي. په میدان وردګ ولایت کې د مڼو یو اویا سړی خونی جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری مسؤلین وایي د مڼو د سارک موډل صفر انرژي یو اویا سړی خونو کارونه اویا سلنه بشپړ شوي. د دوی په وینا دا خونی د کرنیزو محصولاتو مدیریتي طرحې په چوکاټ کې جوړیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل وایي د دې سړو خونو د جوړېدو لګښت یو سلو څلور اویا میلیونه او شپږ سوه زره افغانۍ دی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ څلور پله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ پنځوس پله، یو یورو نوي افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ یو سلویخ پله، زر هندي روپۍ یو زرو سلویخ افغانۍ، زر پاکستاني کلداري څلور سوه اتیا افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ او راډیو نه اورئ. دغه خبرونه او زموږ نور خبرونه په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په اروپا کې په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمېر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې یې لګولي وو. دغه وضعیت ته په پام ډېر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایرس په وړاندې نوي واکسینونه به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400 واوخت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پېښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډېرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچ د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډېر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته له هغه چې مظاهره چانو خنډونه ودرول، اورشندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې له مخې یې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خپره شوې ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو، پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپل د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو څه مقالې او تبصرې خپرې کړي ډېوې نادر ته غوږ شئ.
هشت صوب رسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28 په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28 سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلام مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولای شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې سرمقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي تېره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سرمقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې کاسناد لدی نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو تور وپیژني. د مسیر ورځپاڼې په سرمقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوی ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننې او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نور دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دې پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. دغه خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې نیولی شي. زموږ خپرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ، پته ده ازادي راډیو .com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی لیکلي چې د محمد الیاس دایی په قضیه کې دولتي چارواکي خپل شریک دی، د دې نه خده چې هیڅوک په اړه څه نه وایي. بل اوریدونکی شفی جان د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي وای د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي و د هلمند عمومي لارې بند شوې، خوراکي توکي ډیر لوړ شوې او خلکو باندې ژوند کړی تنګ شوې ده. اسمت الله افغانیار لیکلي وای ټول افغانان باید لاس سره یو کړو د سولې راوستلو لپاره ولسی حرکت وکړو. عبد الواحد مدقیق لوګر لیکلي وای نه پوهیږو چې هیواد کومې خواته روان دی. عبد العزيز غالب لیکلي وای کې ایران پر کډوالو ډزې وکړي، موږ به پر سفارت حمله وکړو. باندې په دویمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی درته وړاندې کوو، خو اوس په کابل کې 12:30 شوې. صفی الله سانګزی ته غواک چې د خبرنو لنډی زوروي.
په غزنی کې نن سهار د ملي اردو د کمانډویانو په یو کنډک باندې موټر بم بریده او ډزو 13 کسان وژلي او 43 نورې ژوبل کړي. دا خبره د غزنی د والی ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتي. اخوا د زابل د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان په موټر باندې هم بمی برید شوی چې پکې یو کس مړ او 22 نور ټپیان دي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال د خبره ازادي راډیو ته وکړه. عطاجان حق بیان او 2 ساتونکو په ټپیانو کې شامل دي. تر دې مخکې د نومبر په 1 هم د عطاجان حق بیان دفتر ته نږدې ځان مرګ برید شوی او چې پکې لاسو زیات کسان ټپیان وو. په اروپا کې په کرونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 اوښته دی. د روسي پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا وایروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. او په نړیواله کچه پیژندل شویو متقاعدو سکوهونکو مایک ټایسن او روی جانسن بیګا له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. ټایسن 45 کلن او روی جانسن 50 کلن دی.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. دویمه نیمایي د ښځو لپاره 19 پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې چې زموږ همکار درته له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلا ایم او د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د شمیر له مخې د تیر کال په پرتله راکمې شوې، خو په ورته مهال وایي چې ښایي د ښځو پر ضد لسګونه د تاوتریخوالي داسې پیښې به هم وي چې قربانیانو یې دوی او د افغان دولت عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نه وي کړي او یا به د کورنیو لخوا ورته اجازه نه وي ورکړل شوې. یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میده که اکثریت قضایای خشونت علیه زنان که نزد آنان ثبت شده خشونت فیزیکی است، در حالی که سالهای گذشته بیشترین خشونت ها لفظی و انواع دیگر خشونت ها نیز بوده. از میان 3744 قضیه خشونت که در ده ماه گذشته نزد این کمیسیون ثبت شده 167 قضیه رویدادهای قتل است که در آن زنان توسط نزدیکانشان به قتل رسیده. در برنامه هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر با خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت میکنیم. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام شما و شنوندگان محترم برنامه تقدیم
میکنم. بسیار تشکر. خانم سلطانی، اگر از این آغاز کنیم که دلایل چی بوده که امسال در مقایسه با 10 ماه نخست سال گذشته قضای خشونت کمتر ثبت شده نزد شما؟
با وجودی که خشونت با زنان در افغانستان از معضلات جدی حقوق بشر و یکی از چالش های جدی فراری زنان در افغانستان می باشه، اما در سال جاری که ما 10 ماه را سنجیدیم با 10 ماه سال قبل یک مقدار کاهش در ثبت موارد خشونت علیه زنان داشتیم. یک دلیل عمده متاسفانه شیوع ویروس کرونا بود که در اواسط 6 ماه سال 2020 میلادی یا اوایل سال 1399 هجری خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان محدودیت های جدی بود، هم در قسمت ثبت قضایا و مراجعه قربانیان خشونت به نهادهای عدل و قضایی افغانستان. هرچند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق نمایندگی های ما در ولایت افغانستان ما شماره های تماس در اختیار زنان افغانستان قرار داده بودیم در اختیار مردم افغانستان در کل که هر کس موضوع حقوق بشری داشته باشه، خوشنودهای خانوادگی داشته باشه، میتونه از طریق تلفن مراجعه بکنه با ما. اما ما تونستیم تعداد شکایت ها را از طریق تلفن ثبت بکنیم، ولی در کل ما شاهد کاهش ثبت قضایای خشونت در زمانی همگیری ویروس کرونا در افغانستان بودیم.
درست.
مشکل دیگه بحث ناامنی هست. در سال جاریش ما میبینیم که متاسفانه کم از سابق وضعیت امنیت برای مردم افغانستان بخش نیست و ما نسبت به سالهای گذشته سال خونینتری را امسال در حال سپری کردن هستیم. این مورد یکی از دلایلی بودن که نسبت به سالهای قبل باعث شد تا محدودیتی فراروی زنان افغانستان با وجود بیایه و اینو نتانن که مثل سابق با دست باز مراجعه بکنن بدون حراس اینو قضایشون ثبت بکنن.
بله، امرای فعالین حقوق زن و همچنان از امرای در جامعه ما وقت تلفن های زیاد داشتیم از ولایات برعکس گفتن که در زمان قرنطین خشونت ها بیشتر بوده چون همه در خانه بودن و مشکلات هم وقتی به وجود آمده باعث برخورد فیزیکی و حتی خشونت شده. این تو یک آمار تخمینی هم یا یافته های تخمینی هم شما دارین که چقدر خشونت در زمان قرنطین بیشتر بوده و ای که ثبت نشدن از شما؟
یک مشکل دیگه هست که ما میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه خانه یک محیطی به جایی که محیط امن باشه، جای سکون آرامش باشه و خانواده، تعریفی که ما از خانواده داریم، تحلیل تفسیری که میشه، امید و انتظاری که ما از خانواده داریم، محیط خانه باید جای امن، آرامش و سکون و جای عطفت مهربانی باشن. اما در شرایط کنونی و در شرایط جنگی و خشونتبار افغانستان و جامعه مردسالار افغانستان متاسفانه خانه تبدیل به یک محیط ناامن شده و بالای 90% خشونت ها متاسفانه در خانه توسط نزدیکترین افراد خانواده که شوهر هست اتفاق مفته و خانه را اینا تبدیل به یک جای ناامن میسازن. و در زمان کرونا تجاربی که انسان نشان میده که بدون شک موارد خشونت ها به حد زیاد بوده، به دلیل اینکه مردها در خانه بوده و از یک طرف بیکار بوده، شرایط قرنطین شرایط بسیار سخت بود، از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات بسیار جدی شده بود.
بله.
از آنجایی که مشکل اقتصادی خودش یکی از دلایل بسیار ساختاری برای بروز خشونت ها و متاسفانه فضای ناامن در افغانستان هست، این تجربه خودش ثابت می‌سازه که دوران کرونا و دوران مثلا قرنطین دورانی بدی بوده برای زنان افغانستان. ولی از آنجایی که یافته های مواردش ما مبتنی بر یافته های دیتابیس ما و شاکی خصوصی هست، از این لحاظ ما گفتیم که تعداد مراجعه خانم ها در زمان کرونا کمتر بوده و در سال جاری این موضوع باعث شده که ما موارد کمتر خشونت ها را ثبت بکنیم.
درست.
ولی موارد حاد و موارد قتل همچنان کمافی سابق وجود داره و ما موارد بسیار حاد خشونت های فیزیکی بر علیه زنان ثبت کردیم در کمیسیون.
درست. در هنگام قرنطین ما شاید ازی بودیم که نهادهای صحی و مسئول پیام های صحی را می رسوندن، اما در این بخش مشخص که در بخش آگاهی به خانواده ها در رابطه به رفتارشان در هنگام قرنطین که باعث جلوگیری از خشونت در درون خانواده شد، چقدر کار صورت گرفت از سوی نهادهای مسئول؟
خب بحث تبلیغات صحی و حفظ صحه و رعایت موضوعات بهداشتی از جانب بعض از نهادهای خیریه و همچنین وزارت صحت عامه و مراکز صحی در افغانستان از طریق رادیوها تبلیغات بسیار خوبی بود و امروز ما شما میبینیم که اکثر شهروندان افغانستان خوشبختانه و نمو هرچند هم که سطحی هست ولی نکات بهداشتی نا رعایت میکنه، حداقل دستانشون رو با صابون میشوین.
بله خانم ستاری، بله سوال ما در رابطه به آگاهی در رابطه به برخورد درون خانواده بود تا و از خشونت ها جلوگیری شد، چقدر این بخش به خانواده ها آگاهی داده شد؟
از جانب نهادها و مؤسسات بعض اینجاها ما شاهد بودیم که پیام های بسیار خوبی مثلا صادر میشد. یو این وومن در هر گوشه افغانستان که فعالیت داشتن، با وجودی که همکارای کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم ما از طریق تلویزیون هر برنامه‌ای که داشتیم، رادیوها همکارای ما مصاحبه داشتن، خانواده ها را ما دعوت میکردیم با آرامش و سکون با رفتارهای عطف‌آمیز مهربانانه. اما پیام های بسیار مشخص بسیار خوب هم از جانب مراکز صحی و هم از جانب بعضی نهادهای خیریه خوشبختانه در زمان قرنطین پخش میشد از طریق رادیوها و اینا رو میگفتن که با زنانتان خوشودت نکنید، با اطفال با مهربانی رفتار کنید. بس پیام ها رو حتی خود ما هم دریافت کردیم در جاهای با حفظ رعایت حفظ صحه، هم حتی فعالیت های رو در رو هم ما میدیدیم که از جانب بعضی نهادها بودن، از جامعه مدنی هم در عبارسته هم گرفتن، ولی با آن هم فضا یک مقدار ضیق بود. اگر صرف قرنطین بود، در بیرون دسترسی نبود، رفت آمد، تفریح، متاسفانه نگه پا مشکل اقتصادی، اینو باعث میشد که در جامعه سنتی افغانستان بیشتر فضا در زندگی در خانه قید شود. هرچند که این توجیه منطقی نیست که ما بگیم در زمان کرونا خشونت در خانه باشه، ولی در جامعه سنتی افغانستان تجربه ثابت می‌سازد که حضور مردها در خانه در همچو شرایط بسیار سختی که کار نیست، بیکاری هست، خودش یک چالش هست و این مسائل باعث میشه که حتی خانم ها نتونستن از خانه براین و شکایت هایشان را ثبت بکنن و حضور مردها خودشان در زمان قرنطین یک مانع بود برای اینکه مشکلات به صورت قانونی نتونست ما رتبه بگیره.
بله، یعنی فکر میکنین که کنترل بیشتر بوده در خانواده تا اینا نتونستن که با شماره تلفن را که شما در اختیار اینا قرار دادین هم عرایض خود را ثبت کنن؟
بدون شک او انتظاری که ما داشتیم در زمان کرونا، این قدر شماره هایی که ما پخش کرده بودیم، ده ها شماره را ما پخش کردیم در سراسر افغانستان، اما مشاهده یعنی مراجعه از طریق تلفن بسیار کم بودیم و این تجربه برای ما ثابت ساخت که حضور مردها در خانواده، خصوصا کسانی که با خشونت رفتار میکنن، زورگویی میکنن در خانه و از طرق گوناگون اینا بر رفتار خانم ها نظارت دارن، یعنی می فضا را اینا محدود ساختن و این فرصت از زنان گرفتن، اینا نتونستن شکایت ها نشان دهند.
درست، در گذشته سال گذشته که ما گزارش های از کمیسیون حقوق بشر دریافت می کردیم بیشتر حکایت از این داشت که خشونت از سوی زنها بالا بر ضد زنها صورت گرفته، اما امسال وقت شما قضایی را ثبت کردین، نشان دهنده چی است که نوع خشونت از آدرس دیگر در برابر زنان تغییر کرده و یا هنوزم امو مالفه گذشته است که خشونت بیشتر از سوی زنان در برابر زنان صورت گرفته؟
در گزارش های ما کما فی سابق که ما ارزیابی داشتیم، خشونت از جانب زن که بر علیه زن باشه هست در مورد بسیار نادر و خیلی هم کم.
درست،
یعنی آنقدر که خشونت مردها بالای زنان هستن، خشونت زن علیه زن در را نسبت با خشونت مرد علیه زن اصلا قابل مقایسه نیست. او هم ریشه در جامعه مردسالار افغانستان داره.
درست،
اما خشونتی که بر علیه عروسش هم خشونت میکنه ناشی از این که او همیشه مورد تحقیر و توهین و خشونت از جانب شوهرش بوده و او اونمو فرمانروایی رو بلد شده و یاد گرفته. بنابراین زمانی که فرصت پیدا میکنه کوشش میکنه شمعی از مشکلات و درد و عقده‌ای که ای از جانب کسی دیده و با او مواجه شده یک مقدار خالی میکنه، یک مقدار نسبت به عروسش، حتی حکم روایی میکنه نسبت به اولادایش، نسبت به دخترایش. یعنی او قدم نگرانی که از جانب مردها نسبت به زنها وجود داره که خشونت اعمال کنه از جانب زنها نیست، در مورد بسیار کم و استثنایی است و قابل کنترل است.
درست، در رابطه با قضای قتل اگر بیم، متاسفانه رویدادهای قتل هم زیاد بوده در امسال، بیشتر ما وقت مرور کردم گزارش شما را بیشتر در ولایتی ثبت شده که اوجه دسترسی عدد شهرهای بزرگ است، شهرهای بزرگ است، در شهرهای دیگر چطور است؟ آیا اونجا شما نتونستین آمار را جمع آوری بکنین و تخمین شما چی را نشان می دهد قضای قتل در اون در ولایت دیگر هم وجود داشته و یا تنها این ولایتی که شما ثبت کردین موجود بوده کلان شهر؟ البته
قضایی که در کمیسیون ثبت میشه، یعنی گویای تمام موارد خشونت بالای زنان در افغانستان نیست.
درست،
اینا فقط مواردی هستن که کمیسیون میتونه دسترسی پیدا بکنن و این در شهرهایی هستن که بیشتر ناامن نیست. مثلا در کابل با توجه به جمعیتی که وجود داره بیشترین خشونت ها در کابل و ولایت همجوار کابل ثبت میشن، ولی موارد حاد در کابل اونقدر نیست. موارد حاد در ساحاتی که جنگ هست، زورگویی هست، واسطه هست، حاکمیت قانون ضعیف است، بحث مثلا زمینه پیوستن قاتلین یا مرتکبین خشونت با نیروهای مخالف دولت افغانستان مساعد هست، این فقط نکتهات خشونت های حاد بسیار اتفاق مفته.
درست،
خشونت های حاد بسیار شنی هست و در این حال زمینه شکایت شاکی هم مساعد نیست و ما شاکیان خصوصی هم در زمینه نداریم. فقط قضیه که اتفاق مفته همکارای ما مستند میسازن با شبه های بسیار متفاوتی. ما این قضایی ثبت میکنیم. قضای قتل است، تجاوز است، اختطاف است و خودکشی از جمله موارد بسیار حاد بوده که در این زمینه ها هم قربانی مثلا بازماندگان قربانی شکایت کرده ولی شکایت کمتر ثبت شده. اما اکثریت قضایی ها در خود همکارای ما میرن به ساحت سفر میکنن زمانی که قضیه مثلا نشر میشه از طریق تلویزیون ها یا ما از طریق فعالین حقوق بشر نمایندگان جامعه مدنی یا از طریق بخش جنایی قماندانی امنیه اینا را مثلا میشنویم ثبت میکنیم برای مستند ساختنشون همکارای ما مراجعه میکنن و اینا رو مستند
میکنن.
درسته. دسترسی قربانی ها در این زمینه ها به عدالت بسیار محدودیت وجود داره و اکثر متاسفانه عاملین قضایی اکثرا
بله. از این 3744 قضیه که امسال در دمان از شما ثبت شده، شما با این شکایت چی کار کردین؟ آیا اینا را به نهادهای عدلی و قضایی راجع ساختین؟ با اینا همکاری کردین تا اینا بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن؟
بله. وظیفه کمیسیون تنها ثبت قضایا نیست.
بله.
ما رسیدگی مؤثر هم داریم، البته در حیطه صلاحیت کمیسیون.
درست.
دادخواهی میکنم برای تامین عدالت و حمایت از قربانیان که از اهداف مهمی کار ما هستند و ما در 482 مورد مساعدت حقوقی کردیم، مشورهای لازم حقوقی دادیم، در 483 مورد ما دادخواهی کردیم برای اینکه اینا به عدالت دسترسی پیدا کنند، 346 مورد اینا رو معرفی کردیم در این مکتوب به وزارت زنان، به شفاخانه ها و نهادهای خیریه، در 315 مورد قضایا انتقال یافته از یک ارگان به ارگان دیگه ایشان، در 715 مورد به نهادهای پلیس، فرانوالی و محکمه اینا راجع ساخته و در سایر مورد خشونت نیست خدمات حقوق بشری برای زنا مستند شده، مثل که به خانه امن معرفی شده، مثل که مشوره های لازم حقوقی صورت گرفته، مثل که مستند سازی شده. ولی در رابطه با مرکز پلیس، فرانوالی و محکمه ما در ختم سال گردوبی کلی داریم که قضایا را اینا از ازدهاتشان به ما گزارش میدن.
تشکر. خانم سلطانی یک شنونده داریم، اینا را میشنویم بعدا به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین. سلام علیکم.
سلام اینا احترامات سوزت آدم خانستان برانه ایزت من اولا سلام بکاوما خدای دون کریچی رو غوجور و گرانه ملنتم سلام کاوما واقعا مهم اخترامونه برا برا ویا پوغول رو پراتو سیمو که هم داگره که کمه کرانه دا رابیو تایلوس رسای که واقعا به توسه دیر مهم رول به پدو که چې دا کوم خبرونه برو باروي ته ډېره پورې دا وګوي ورکړي خلکو ته چې دا تاسو ته ولای پکورو خوشنات چې درکم شي نو خدای دې دې شپ کور کې خوشنات مشکل نه پایو کې خدای دې پامون کې ولې ټول نو ځانې من مننه نه مو بغه پښتنا دا کوم کاڅون چې په مملي خبره باندې پکور کې مشکل پکېږي یو په لارو پاتو سیمو کې د خپل خدو سره په سلو په مملي د جنجور جوړوي هغه جنجورې د غټو غټو هغه طرفي دومره د طوره څه پیغام لري چې هغه باید څه وکړو د همدګړی چې د موږ غږ وي هغه کور کې په معمولي خبره باندې جنجور جوړوي د سلطاني صاحب نامې دا پوښتنه سوال دی چې دوی د طوره څه وګویو څه هغه لري
ډېره زیاته ډېره مننه. بله، بل اورېدونکی لرو. بله، السلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، بفرمایین کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام آقای ارسلان، میشنیم صدای من؟
بله آخونزاده صاحب، بفرمایین. بله میشنیم صدای سوالتون را مطرح کنین. از مهمان برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. من میخوام سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم بذارم، یک نظر دارم، یک سوال از مهمان محترم.
بفرمایین نظرتون را کوتاه اگر مطرح کنین.
نظر من این است که همین خوشنط که به من خانواده صورت میگیره، هیچ کس با باله فامیل خوب و باله اولاد خوب بعد روادار نداره، هیچ کس هم خوش نیه که با خوشنط کنه. اکثر خوشنط که صورت میگیره به من خانواده، همه یه عاملش فقر است، فقر و تنگدستی. وقتی که زن و شوهر اولادش گوشنه میشه، اینا به هم گرو بس میکنه، بینمی گپای اینا توتیک میخوره، به خاطر فقر است که اولاد اینا گوشنه. بعد از اطراف نفس همون شوهرش هم بیکی به بینی میرسه، بعد از خوشنات صورت میگیره. دیگه خوشنات عامل حسلیش فقر است. میشه آقای سوال؟
بله بله، بفرمایید. بله آخونده سوال تنده مطرح.
بله، سوال من از مهمان محترم شما است. میمان محترم شما تا به چه اندازه مطمئن هستن همه خشونتی که از طرف بعض مردم صورت میگیره بازی راجع میشه با محاکم، با محاکم اینا راجع میشه، همین مشکل از این مردم یک برکن میشه، از این زمان مشکلشون یک برکن میشه. حتی ما شما خبر دارن که با محاکم که میرن از اینا تقاضای نامشروع هم میشه. دیگه از اینکه اینا با خانواده خود بهتر گزاره کنن بهترن. تا به چه اندازه مطمئن هستن که به می محاکم عدالت صورت میگیره بر علیه این زمان همین دوسته از اینا به شکل درستی پیدایی میکنه
میره
اگر جواب
بتا خیلی نمیره بانه میکنه. تشکر، حتما جواب میتونه انشالله. تشکر از شما خانم سلطانی. اگر به سوال آقای فضلهادی وردک از ولایت میدان وردک به ایمینا در رابطه به قضای کوچک که هست که بعدا در خانواده به قضای بزرگ تبدیل میشه و سبب خشونت میشه، در این رابطه اینا سوال داشتن چقدر در این بخش کار صورت میگیره؟ آیا شما مرجعی دارین به خاطر از اینکه همچون قضایا را البته در خانواده مشوره بده، اعضای خانواده را با هم به تفاهم رسانن تا اینا مشکلشون را حل کنن و وضعیت یا مسئله به خشونت نگره؟
بله، موضوع بسیار جدی را اینا اشاره کردن. متاسفانه بحث حقوق زن در افغانستان یک بحث تابویی هست.
بله.
و برای زنها اکثرا اجازه داده نمیشه که شکایت کنن. مگه زن خوب زنی که در خانه باشه و این برداشت و دیدگاه جامعه مرد سالار و سنتی افغانستان هستن، یعنی کس خوش نداره که زنش از خانه برای.
درست.
ولی نهاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به پلیس و سانوانی و محاکم فرق داره. ما همیشه برای مردم کمیسیون حقوق بشر مثل خانه شما.
بله.
یعنی یکی از خانه شما مثلا خانوم شما برآمده میکردی پس در خانه شما آمده، کمیسیون خانه شما تو قضایا ثبت هست.
درست.
و محرم است، به هیچ جایی قضیه افشا نمیشه، اما نامش وکیل با هیچ کس شریک نمیسازیم. حتی رسانه ها از ما میخواید که کدام قربانی رو معرفی کنین، ما معرفی نمیکنیم به کسی. دلیلی که بحث خانواده بحث کلیدی و یک بحث بسیار اساسی هست، ما نمیتونیم که افشا کنیم که فلانی شخص با این نام به کسی مراجعه کردم. ما دسته اول گوش میکنیم که موضوع جرمی جنایی لد و کوب و خشونت های پاد اتفاق نفتیده باشه و موضوع بسیار سطحی باشه بینشان.
درست.
اگه سوی تفاهم باشه تلاش میکنم خانوادهشان رو بخوایم بینشان گپ میزنیم، آشتی میکنیم، روان میکنیم، چون موضوع بسیار سطحی است. یعنی تقریبا 50% قضایایی که به کمیسیون مراجعه میکنه خوشبختانه خیلی حاد نیست.
بله.
ما اینا را مشوره میکنیم به خانوادهشان، میگیم که مطابق این ماده قانون، این ماده قانون، این ماده، این سند، زن حق داره که مثلا نان بطلبه، زن حق داره که را بطلبه.
درست.
و طفلایتان به خورترکی به ازدواج نتین، در خانه مشکلاتی که با دست باز میشه با دندان باز نکنین، گپ کوچکی که قرار باشه که هیچ به مخاصمه نیان جامعه شما رو به زدن و کندن نرسانین. اگر بینتان مشکل جزی پیش آمد یکتان زن به خانه دیگه، به اتاق دیگه، به بیرون لحظه ای خدا پس پشته کنی که یک مقدار از عصبانیت پایین بیایید. بعدش ما حتی همکارای ما مسلکی هستن.
درست.
بحثای مثلا چگونگی مشاوره به خانواده زمان عصبانیت چطور خشمتان رو کنترل بکنین، چطور مثلا جلویتان رو بگیرین که به پرخاشگری نینجامه، یعنی طرقا رو به شاکی ها یک مقدار یاد میدیم، طرف شانه میخواییم به اینشان گپ میزنیم بسم الله الله اکبر.
درست.
این زمین چیه مشکلشان حل میشه و میره.
بله.
و بعدن تماس هم میگیریم بسیار خوش هم هستن. اما یک تعداد قضایای خیلی حاد هست.
بله.
مثلا شکستگی هست، دستش میشکنه، پایش میشکنه، ازدواج مثلا اجباری اتفاق میفته، طلاق میشه به اجبار، حق حضانتشان، طفلشان از پیشان مجبور میشن میگرن، موهایشان میکنن، لدکوب هست یا کبودی هست.
درست.
این موارد ما صلاحیت نداریم که قضایای جنایی را میانجیگری بکنیم، اینا راجع میسازیم با پلیس و سانوالی، ولی از روندش نظارت میکنیم. همین دوست اخیر ما که سوال داشتن که ما چقدر احتمام داریم که این قضایه در محاکم رسیدگی میشه، سالانه خوشبختانه بسیار محکمه افغانستان و دلیل پاسخگویی و شفافیتی که در کار نوستو داره اینا از کارکردشان گزارش میتن و هم گزارششان به کمیسیون هم میآید. اینا در حدود 800 تا قضیه حتی که خشونت راجع میسازن بسیار خوب رسیدگی میشن، تعدادشان محکوم به اعدام هستن، تعدادشان محکوم به حبس ابد هست، حبس دوام هست، حبس قصیر هست.
درست.
تعدادشان جرمه نقدی باید بپردازن، بسیار شفاف کتگوری میشه و ما فرستاده میشه و ما حتی اجراعات سر محکمه هم به گزارش خود میاریم.
درست.
و این بسیار شفاف است و هیچ گونه مشکلی هم در این زمینه وجود نداره و از این لحاظ ما مشکل اخلاقی و آزار وضعیت که شما ذکر کردین یک واقعیت است در زندگی زنان افغانستان و جامعه افغانستان. ما برای زی هم کار میکنیم ولی این هم بحث تابویی هست.
بله از این ناحیه هم شکایت نزد شما ثبت شده؟ بله کسانی که در مورد آزار
بسیار کم است. در بحث آزار وضعیت شکایت بسیار کم ثبت میشه و به دلیل اینکه تابویی هست زنان میترسن و ما برای رفع از این تلاش میکنیم و دادخواهی میکنیم. آگاهی دهی بسیار جدی صورت میگیره. قانونش خوشبختانه پاس شد و ما زنان تشویق میکنیم که شکایتتان بیان بکنیم ثبت کنیم. ما بسیار محرمانه این مسائل پیگیری میکنیم بدون اینکه ایره افشا بکنیم یا مثلا رسانه ای شود چون یک موضوع بسیار حساس و تابویی هست و در جامعه سنتی افغانستان یعنی به دلیل اینکه این بسیار حساسیت برانگیز است ما میفهمیم که زنان حمایت نمیشن. یک زن که مورد آزار وضعیت قرار بگیره در خانه شکایت کنه به جایی که ازش حمایت کنه میگه باش در خانه چی میکنی که میری کار میکنی وقتی محیط قدر فاسد باشن و ما میگیم نه فساد با این طریق حل نمیشه بیاین شکایت بکنیم ما قضیه‌تان را مورد مثلا دادخواهی قرار میدیم بعدش دادخواهی میکنیم قضیه‌تان در نهاد عدلی و قضایی افغانستان کوشش میکنیم بسیار شفاف موردی رسیدگی قرار بگیره و فضا باید تغییر بکنه فضا باید عوض شوه انسانی شوه و فضا باید مسئول شوه برای زنان و
دختران. بله خانم سلطانی در این رابطه مشخص که شما گفتین آیا فراتر از اینکه شما به گونه انفرادی به قضایا رسیدگی میکنین به قضایایی که آزار و اذیت در نهادهای دولتی و خصوصی است آیا یک پلان یا میکانیزم از روی یک میکانیزم با نهادهای دولتی کار میکنین شما تا بتونین که یک محیط سالم را ایجاد کنین؟ متاسفانه در این رابطه شکایت‌ها خیلی زیاد بوده در آخر.
بله ما بسیار دادخواهی کردیم سال هاست بیش یک سال نیست متاسفانه یک مشکل است که در سالهای اخیر بسیار گزارش ها زیاد شده و در این گزارش ها چه که تبلیغات بسیار زیاد شده و عملا قضایا بسیار کم ثبت میشه. ما سروی داشتیم سه سال پیش سروی انجام دادیم با 500 نفر ما مصاحبه کردیم 85%شان متاسفانه اینا مورد آزار وضعیت بود نه تنها در محیط آکادمی اچی در محیط کار
بله.
که در محیط آکادمی مثلا در مکتب در دانشگاه در محیط کار ادارات در کوچه بازار حتی در درون خانه جدا شوهرشان توسط اعضای خانواده اونایی که ما به عنوان نامحرم به اصطلاح ازش یاد میبریم توسط اینا مورد آزار وضعیت قرار گرفته بود. دادخواهی‌های ما در کنار جامعه مدنی در کنار فعالین حقوق زن باعث به قانون من خشونت پارلمان افغانستان مجبور شدن تصویب بکنن مقرره من آزار وضعیت قبلا 5 سال میشه که این مقرره مریول اجراست و پالیسی های من آزار وضعیت در ادارات خوشبختانه جور شده. موضوع آگاهی دهی بسیار زیاد شده در ادارات کمیسیونی مبارزه با آزار وضعیت ما داریم در سطح ملی که مدیریت وزارت کار اجتماعی افغانستان دارن کمیته های مبارزه با آزار و اذیت دارن. در این رابطه کارهای بسیار زیاد صورت گرفته یعنی امروز خوشبختانه از طریق رسانه های صوتی تصویری و از طریق دادخواهی فعالین حقوق بشر جامعه مدنی شما میدونید که آزار و اذیت به گفتمان ملی تبدیل شده. همه کوشش میکنن که با هم دست یکی بکنن و برای این پدیده شوم که مسئولیت خانم ها را از خانه گرفته تا اجتماع تا ادارات و تا محیط اکادمیک و خطر انداخته مبارزه صورت بگیره و تقریبا این موضوع به یک مبارزه ملی تبدیل شده.
بله درست خانم سلطانی. بله در رابطه پیشتر آقای خونزاده اینا سوال دگام داشتن در رابطه به فقر و تنگدستی اینا گفتن که یکی از عوامل خشونت است. این چقدر یک میتونه یک توجیه باشه چون وقت فقر میه بالای تمامی اعضای خانواده یکسان است نباید باعث از این شوه که یک مرد خانواده یا یک عضو دیگه خانواده دست به خشونت بزنه او هم در برابر یک خانم که مسئولیت سرپرستی را در خانواده داره و مسئولیت پخت و پز را هم داره و فقر بیشتر از هر کس دیگه او بیشتری مشکل را حس میکنه و درک میکنه.
بله شما بسیار دقیق اشاره کردین بحث فقر نه تنها بلکه بحث جنگ یکی از عامل بسیار عمده است که باعث میشه ما همه خشین داشته باشیم.
بله.
اولادای ما انیک در تلویزیون صدای انتحار انفجار خشونت قتل و اینا با روحیه خوشنات آمیز بزرگ میشن در محیط خانواده. همه که فرزند ما میبینن که پدر بالای مادر زورگویی نکنه خودشان این روحیه خوشنات هست میگره از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناختی خوشنات در اجتماع اونمو زاده خوشنات در خانه است و میدلیل است که فرزندان ما خشین بار میآید شوهرها خشین بار میآید مردها خشین بار میآید چون خوشنات در خانه است. وقتی در خانواده خشونت باشه اجتماع ما خشین است. عوامل متعدد داره بیسوادی فقر جنگ، تندستی، ضعف در حاکمیت قانون، یعنی همه دلایل میشه خشونت به وجود بیاد، اما اینا توجیه نمیشن.
درست.
یعنی این نباید زاده خشونت باشه. ما که مثلا در خانه فقیر هستیم، لازم نیست زن لدکوب بکنیم، لازم نیست اولادای خود مثلا شکنجه بکنیم. راههای مثلا فقر زدایی و راههای اشتغال زایی و راههایی که اقتصاد ما خوب شوه، راههای دیگه هست.
بله.
دولت افغانستان مکلف به زمینه کاریابی بر مردم افغانستان مساعد بسازه. یعنی ما از یک طرف که آمار خشونت نشر میکنیم، از دیگر طرف راهکارها به پیشنهاد میکنیم به دولت افغانستان.
درست.
دولت افغانستان آگاهی ها رو بالا ببره.
بله.
از زمینه دسترسی زن به حقوق و امتیازات اجتماعی، خصوصا جایگاه و موقعیت حقوقی زنان.
بله.
در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی.
درست.
باید مشخص شود.
بله.
راهکارها باید به وجود بیاید، فرصت های شغلی به وجود بیاید، مثلا دسترسی زنان در سطوح بالای ادارات تصمیم گیری ها باید بهتر شود.
بله خانم سلطانی. بله. بله خانم سلطانی، چون وقت برنامه تمام است، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله. بله از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. وقت برنامه تمام است. شنونده عزیز، خداوند نگهدار.